السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خبریږي نن دوشنبه ده د لړم عقرب 14 د نومبر 4 پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د 2021 میلادي کال لاګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې سوي دي د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان یوازې په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9.8 میلیونو زیات دی تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیونو ډیر خلک کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه بنسټ وایي تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلکو د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي چې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن سوي دي د طالبانو یو چارواکي ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدل زیات سوي د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون یکشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا له ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي سره د کتنې پر مهال ویلي چې دوی د راستنو سویو افغانانو د اوسېدو مدیریت کړی دی د طالبانو تر ولکې لاندې ارګ په خپله خبره پاڼې کې ویلي چې راشد حنیفي ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ګمارل سوي کمیسیون د موقتی استوګنی کمیټې کاري راپور وړاندې کړ په همدې حال کې له پاکستان او ایران څخه یو شمېر راستنې سوي افغانان وایي چې ژمنه سوي مرستې نه دي ترلاسه کړي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي پاکستان د تیر کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د 1.1 میلیونو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل ایران هم په دې وروستیو کې د بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره اقدام کړی دی ایراني چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي د طالبانو سترې محکمې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې له کوره د تیښتې د حادثې په تور په 9:30 درو د یوې ښځې د وهلو خبر ورکړ دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه سزا پرون د کوز کونړ لپاره د طالبانو د لومړنۍ محکمې د حکم له مخې تطبیق سوه د طالبانو سترې محکمې پرون هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې چې تېره پنجشنبه خپور سو ویلي طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې 111 بدني سزاګانې تطبیق کړي او یوناما د پیشې مستندې کړي دي د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې دغه ډول سزاګانې ودروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو نوي ټولنیز مرکز د جوړېدو خبر ورکړی چې څه باندې 6000 کسان به ورڅخه ګټه اخلي دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه مرکز د جاپان د حکومت په مرسته جوړ سوی چې اوس په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د استازي عرفات جمال لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل سوی دی وړاندې ویل سوي چې ښاغلي جمال د بولان د اوبو رسولو پروژه هم وکتله چې د یو این ایچ سی آر لخوا بشپړه سوي او د ښار زرګونو خلکو ته پاکې اوبه برابروي د هند په همالیا دره کې نن دوشنبه یوه سیند ته د یوه بس موټر د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي په شمالي ایالت اتراکند کې یوه چارواکي دیپک راوت خبریالانو ته ویلي تر اوسه د 6 کسانو مړینه تایید سوې ده د ده په وینا درې کسان چې سخت چاپیان سوي وو د څرخي الوتکې په مرسته روغتون ته لېږدول سوي دي تر پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندوی کارکوونکي په ساحه کې ګمارل سوي دي هند په نړۍ کې پر سړکونو د مړینو تر ټولو لوړه شمېره لري چې هر کال په سلګونو زره کسان مړه او ټپیان کیږي د ډیری پیښو اصلي علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي خراب سړکونه او د زړو موټرو چلول شول کیږي په جولای میاشت کې په اتر پردیش ایالت کې د یوې لارۍ سره د یوه بس موټر د ټکر په پیښه کې 13 کسان مړه سوي وو چارواکي وایي د یوګانډا د کډوالو په یوه کمپ کې د تالندې برېښنا له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي ځایي چارواکو پرون د دې پیښې خبر ورکړ د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د یوګانډا په شمال کې شاوخوا 50 کسانو په دغه کمپ کې پناه اخیستې وه یوه ځایي چارواکي ویلیام کومچ خبري اجنس ته ویلي چې په مړو کې 15 نجونې او 9 هلکان شامل دي چې عمرونه یې د 14 او 13 کلونو ترمنځ وو پولیسو ویلي چې 14 ټپیان په نږدې روغتیایي مرکز کې تداوي سوي دي او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنې سبا سه شنبه کیږي چې د ټاکنو د وروستیو ټاکنیزو منډو تر وړو په لړ کې دواړو کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ د کمپاین غونډې کړي دي. کاملا هاریس په میشیګان ایالت کې د تور پوستي یوې تاریخي کلیسا ته ورغلې او عرب امریکایانو ته یې هم وینا کړې ده. ډونالډ ټرمپ بیا په پنسلوانیا کې یوه لویه غونډه کې برخه اخیستې. د وړاندوینو له مخې دواړه نوماندان له نږدې سره سیالي کوي، هغه داسې چې 60 کلنه کاملا هاریس د ښځو په منځ کې ډېری ملاتړي لري او 78 کلن ډونالډ ټرمپ بیا د نارینهوو او اسپانیایي ټبره رایه ورکوونکو ترمنځ ملاتړي لري. رویټرز اژانس د یوې نظر پوښتنې له مخې ویلي چې دواړه کاندیدان رایه ورکوونکو ته نامطلوبه بریښي، خو په وینا یې دا کار امریکایان له رایه ورکولو نه راګرځوي. تر اوسه څه باندې 78 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپلې رایې کارولې دي. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
درنو اولیدونکو السلام علیکم، د روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. دغه خبرونه د عقاب پیکار او شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د شری یا سری د ناروغي په اړه ځکه خبرې کوو چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې جمعې په ورځ وویل چې سخ کال په افغانستان کې د دغه ناروغي څه د پاسه 50,000 واقعات ثبت شوي دي. په دې خبرونه کې را سره میلمانی دي ډاکټر صاحب شاه محمد شینواری د انتانی ناروغي متخصص له جلال آباد، او ډاکټر صاحب فرید بسګر د انتانی ناروغي متخصص له کاناډا څخه را سره میلمانی دي. خپل دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم او ورڅخه مننه چې زموږ بلنه منلې او موږ سره په برنامه کې دي. پښتنې به اوله له جلال آباد له ډاکټر صاحب شینواری نه پیل کو. ډاکټر صاحب شینواری، ستړې مسې، خراغلاست برنامې ته او ډېره مننه.
مننه کوم، وادان خیر سي.
د سری یا د شری پاک له مونږه دومره پیګو چې ډېره شدیده ساري ناروغي ده، اکثر کوچنیان اوربند اخته کیږي.
د شری ناروغي په حق لکه مونږ راشو، مونږ هر کتاب هر موضوع د شری په اړه کې مونږ مطالعه کوو، نو دغه کلمه په کې ده چې شدیده ساري ناروغي ده. د شری ناروغي یا د سرخکان میزل ناروغي په حق لکه مونږ داسې وایو، دا یو ډول شدیده انتانی ساري ویروسي ناروغي ده چې یو ډول ویروس په واسطه رامنځته کیږي. د دنیا په مختلفو هیوادونو په مختلفو سیمو کې لیدل کیږي، او هغه هیوادونه چې منظم صحي سیستم لري او هلته واکسینونه کیږي نسبتا دغه ناروغي ډېره کم لیدل کیږي. اما په وروسته پاتې او غریبو هیوادونو کې چې هغلته منظم صحي سیستمونه نشته دی او واکسین په منظم ډول نه کیږي، دغه ناروغي متاسفانه ډېر زیات لیدل کیږي، او اکثره کوچني ماشومان چې د 3 ویلا 15 کلونو ترمنځ عمر لري په دغه ناروغي ډېر زیات اخته کیږي. او متاسفانه د کمزوري صحي خدماتو د وجه نه په دغه غریب او وروسته پاتې هیوادونو کې مړینې کچه هم پکې ډېره زیاته ده.
او ډاکټر صاحب، د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې جمعې په ورځ ویل چې واقعیت ډېر سوی په افغانستان کې، تاسو څه ګورئ؟ تاسو روغتون ته بیماران کوچنان مراجعه کوي؟
بله، او مراجعه کوي، کوچنان مراجعه کوي، خو تر اوسه پر کلیانه کې دومره ډېر ملیدل کیږي. فعلا زیات ناروغان په اکثر شفاخانو کې د شری د ناروغۍ د وجه نه.
ډاکټر صاحب بسګر، سری یا شری یا سرخکان له نورو ناروغیو څه توپیر لري، او کوم نور ناروغي دي چې لګ نږدې ورته ورته دي؟ زه له کوچنیوالي دغه نوم اوریدلې دی، سری یا شری.
او شری خو لکه چې ډاکټر صاحب ویل، وایرسي ناروغي دا ډېر نږدې باندې د نور وایرسي ناروغي سره ده. تاسو چې چچک شری مونږ ته نه کوي وایو، د نیک مرګه د واکسین په زور باندې نه کوي د دنیا نه ورکی شوی دي. او فکر کوم لمران وایرسي ناروغي و چې د نړیوالو په ګډه هڅه دنیا نه لاړه.
کاناډا کې اوس تا موارد دی، ولته واکسین ستا د سری
شیر خو په ټوله نړۍ کې عامه ناروغي ده، خو لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل په پرمختللو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق له کبله واقعیت ډېر کم شوي دي. په کاناډا، امریکا او په دې ځایونو کې د شیر واقعیت هم شته، د زیاتره په کسانو کې چې د نورو نړۍ نه نور هیوادونو نه راغلي واکسین شوي نه وي، یا زده کوونکي د تحصیل لپاره دلته راځي، نو په هغه کې واقعیت لیدل کېږي. او لکه نور هیوادونه دلته هم د شیرې د کبله د مړینو پېښې شته، دا چې په زرو واقعاتو کې ممکن د یو نه تدې واقع د مرګ سبب کېږي.
ډاکټر صاحب شینواری، آیا یوازې کوچنیان په شیرې اخته کېږي که نه لویان هم، او کوچنیان اکثر په کوم سن کې ور باندې اخته کېږي؟
بله، ناروغي اکثر په هغه خلکو کې رامنځته کېږي چې هغوی معافیت نه لري، یعنې په مقابل کې واکسین شوي نه وي. ناروغي خو په هر عمر کې رامنځته کېږي، خو ډېر واقعیت چې دي په ماشومانو کې رامنځته کېږي. معمولا د 15 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې چې کوم ناروغان په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، نسبتا هغوی کې دا ناروغي ډېره خطرناکه نه وي. مګر هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کم عمر لري، یا کسان لویان چې د 40 کلنۍ نه البته پورته عمر لري، دوی کې دا ناروغي لږ سخته، خطرناکه، مړینه هم په دغه ناروغۍ ډېره وي. ډېری هغه ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېږي چې هغه عمرونه د 3 لا 15 کلونو په منځ دي. کم ماشومان چې تازه دنیا ته راغلي دي او په داسې حال کې چې د هغوی مور دغه ناروغۍ په مقابل کې مقاومت ولري، یا دغه ناروغۍ تېره کړې وي او یا واکسین شوي وي، نو تر 6 میاشتو پورې دغه کوچني ماشومان په دغه ناروغۍ نه اخته کېږي. خو که چېرته د 6 میاشتنۍ نه وروسته دغه ماشومان د دې ناروغۍ په مقابل کې واکسین نه شي، نو په دغه ناروغۍ باندې دغه وړه ماشومان اخته کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. د ما څومره سپیادیږي فکر کوم په کابل کې یو وخت کې د موږ مکتب ته دغه د واکسین هیئت راغلی وو، موږ یو واکسین کړو، فکر کوم د دغه سیر په مقابل کې یا د شیر په مقابل کې. مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بسګر، د دغه ناروغي یو نه خدا ده چې په جلد باندې په پوستکي باندې سری سری دانی راخیږي، دغه دانی پات کیږي لمنځ ځي کله چې ناروغ صحتیاب سي یا روغ سي، آثار پات کیږي کنه پات کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه، مننه. د شیرې ناروغۍ دا کوم دغه چې دي رش په جل باندې دغه کیږي، معمولا د شیرې د نور نښو نښانو نه 3-4 ورځې وروسته شروع کیږي، او وصفي نښې دغه چې دا د تندي نه د یخو دغه چې دي دغه نه شروع کیږي، ورو ورو مخ او بیا غاړه بیا تنه او پښې نیسي، نو دا دغه نه شروع کیږي. دغه نه د منځ ځي هم داسې نور دغه عضو ته انتقال کوي، او خوشبختانه دا وروسته د 10-14 ورځو پورې بیخي د بدن نه غایبیږي او نښې نښانې نه پاتې کیږي. یوازې پاره کسانو کې خصوصا په افغانستان او وروسته پاتې هیوادونو کې، دوی معمولا د دغه ځایونو د دغه دانو د چې خاره خونه کې نور شی جنشن والټ او قسمه بي رنګه دوا دغه استعمال، یا ماشومان یې ګرایي، نو د ځینو د ګرولو نښې ډېرې کمې پاتې کېږي. چې هغه کوم میکروب یې کړی یا هغه بیا ګرولی یو دانه شوي، هغې نښې پاتې کېږي. خو په عموم شکل باندې یا کومې خاصې نښې نښانې پر جل باندې نه پاتې کېږي.
یعنی ښه دا ده چې ناروغ ځان ونه ګري، خپل پوستکی ونه ګري چې زخمي نه شي.
وو ډېر کوشش دی، ماشوم دغه خو نه پېږي په ځینو ماشومانو کې، خو معمولا نه پاتې کېږي. ډېر کم وقت په ځینو ماشومانو کې یې نښې پاتې کېږي چې هغه د جلد نورې طبقې ورسره مصاب شوي، یو هغه ګرېدلي یا میکروب اخیستی، امکان دی شته چې نښې پاتې شي.
اگر چې مخکې ډاکټر صاحب شنواری معلومات ورکړل، علایم څخه د حرارت، د بدن د حرارت درجه لوړوالی دی، یعنی تبه ده، استفراغ، نور، سرګیچی، دا علایم هم سره لري؟
تبه وو مهمترین عامل یې تبه ده، د پوزې نه د اوبو راتګ ده، د سترګو سوروالی ده، د سترګو نه د اوښکې راتګ ده، ټوخی او دغه د پرنجي کول دا لومړنۍ نښې دي د شیرې.
مننه، مننه ډېره ډاکټر صاحب بسګر. ډاکټر صاحب شینواری، د سری د ناروغي د موږ ویل چې دا ډیره شدیده ساري ناروغي ده، شدت یې څومره دی؟ مثلا که تصور وکړو په یو ټولګي کې په صنف کې 40 ماشومان دي، په کې یو کس اخته دی، نو دغه نور ټول نولس کس هم په اخته کیږي یا څومره وخت نیسي چې وګړي په اخته سي که په دې اړه تفصیلات ورکړي؟
معمولا دغه ناروغي چې دا د تنفس په لاره انتقالیږي او هغه تنفسي قطرات چې د تنفس او پرنجي سره د ناروغ شخص په خانه محیط ته افرازیږي، که چېرته دغه قطرات تنفس شي په دې کې معمولا غټ قطرات چې دی هغه تر لږې مسافې پورې ځي او واړه قطرات تر ډېر ستانې پورې ځي. نو چې څومره کسان دې سره په نږدې تماس کې وي او دغه تماس د دې روغ خلکو د ناروغ سره وي، نو دغه ناروغي چې دا ورته انتقالیږي. ناروغي چې کوم وختو کې انتقال شي، کې یو مشکل ستونزه په دې کې ده چې اوله مرحله کې چې دغه څلور پنځه ورځې دوام کوي، په دې کې د شریز ناروغي نښې نه لیدل کېږي، په زیاتره د ریزل شو یا دوالګي فکر قربان کېږي. اما چې کوم وختو کې په دې کې اراض او علائم ښکاره شي، نو بیا ثابت شي چې دا د شریز ناروغي ده. نو د دې نه مخکې ډېر خلک په تماس راغلي او دغه ناروغي ډېر خلکو ته انتقال شوی ورته. نو که یو صنف کې په زیاته تعداد سره ماشومان موجود وي او په نقیت هوای او دغه قطرات یو ناروغ شخص د خونه محیط هوا ته تر پرازیږي، نو د اخته کېدلو چانس په ډېر دی ور باندې. او که کوم کس دغه ویروسونه د تنفس له لارې اخیستي وي، نو معمولا لس ورځې وروسته په دغه شخص کې چې دی اوله مرحله د شلې د اعراضو معلومیږي، چې هغه معمولا دغه لکه زکام ته ورته اعراض وي، ناروغ تبه وي، رنجیوی، توخیوی، دسترگو سویوی، سترگو سروالوی، ورسرا استریاوی، غلطی دردونوی، زړه بدوالی، هضمي سیستم نس ناستی، نو په دغه شکل په اوله مرحله کې دوام کوي. البته که چیرته دا په خپل وخت سره مسلکي ډاکټر او ډاکټر ته لاړ شي او په دقیق ډول سره یو فزیکي معاینه وشي، نو په دغه دریم څلورمې ورځې کې په خولې کې د دغه اندفاعات یا دغه خاپونه او مرض لیدل کېږي، تشخیص کېدلی شي، خو زیاتره وخت ته توجه نه کېږي، فکر نه کېږي. په همدې خاطر دغه ناروغي پټه پاتې کېږي تر هغه وخته پورې چې تر سوی پکې په وجود کې پوستکي باندې سره خاپونه دانې نه پیدا شوي، چې بیا دا معلومه شي چې دا د شدید ناروغي ده.
مننه ډاکټر صاحب. زه به د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرې جمعې د ورځې راپور درته ولولم. د تیرې جمعې په ورځ دوی وویل چې د سری یا سرخکان ناروغي په افغانستان کې په سپتمبر میاشت کې نسبت پخوانی میاشت ته 4.4% وایي زیاته شوی وه. نړیوال سازمان وایي، د روغتیا نړیوال سازمان یو ریپورت هم خپور کړی، ویلي دي چې په سپتمبر میاشت کې 4155 مشکوک واقعات د سرخکان یا د شری افغانستان کې ثبت شوي دي. او دا هم ویلي دي چې 13 وفیات هم شری ناروغي درلودل په سپتمبر میاشت کې. او دا ویلي دي چې لکه مخکې ما چې وویل، سخت کال په افغانستان کې د شری 25509 واقعات ثبت شوي دي په ټول افغانستان کې تر اوسه. دغه یو دم ناګهانی خصوصا د سپتمبر میاشت کې واقعات د ډیرو دوی سبب بي څه وي ډاکټر صاحب شنواری؟ آیا کډوال راغلي لغه بلې خوا که څنګه چل ده؟
لومړی خو دغه ناروغي چې دا اکثره وخت چې د ژمي په اخر او د پسرلي په شروع کې واقعات ډېرې په دې وخت کې ډېر لیدل کېږي.
ښه،
بل تنفسي ناروغي ده. هغه وخت کې معمولا اکثره انسانان چې دي د یخ د وجې نه یوځای کېږي سره، که چېرته په مساجدو، مدارسو، لیلیو کې که محصلین او متعلمین دي، نو هغه هم یو کوټې ته دننه کېږي، په هغه یوځای کې په دې تعداد سره خلک اوسېږي. او همدارنګه په کورونو کې هم خلک چې دي هغه هم د یخوا د هوا د سړوالي د وجې نه ټول یوځای ته راټولېږي. دغه ناروغي اوس ستاري ناروغي ده او دغه تنفس د لارې انتقالیږي، که چېرته زیات تعداد خلک سره په یو محیط کې یوځای شي سره، نو دغه ناروغي د انتقال چانس زیاتېږي، چې یو دغه د دې علت کېدلی شي.
یعنی یو علت د خلکو تجمع او ګڼه ګوڼه ده چې په دې صورت کې د شری ناروغي زیات انتشار پیدا کوي. مننه ډاکټر صاحب شنواری. ډاکټر صاحب بسګر، تاسو په دې اړه څه اضافه غواړئ وکړئ؟
بالکل ډاکټر صاحب، خبرې بخې د تایید وړ دي. کوم خاص څه پکې نشته دی، خو دغه د اکثرا په جیمی کې لکه ډاکټر چویل د خلکو د یا ځایوالي د کابل اندارز د پلیلیو کې په دا کې ورتونونو کې او د چنافانسان کې ګڼ میش خلک اکثر په کور کې وسیږي مضمون دی ورسر لوب کې نو د خاطر پیخي د ډیریږي او که چې د یو واقع هم را پیدا شي کله بل ځای نه راغلی یاردم په موید کې را پیدا شي وینو په ډیر اسانۍ باندې کلی کې یا په مکتب کې یا په هغه ځای کې چې ماشومان یا خلکو اجتماع ډیر دي ډیر زر انتقال کوي او په ډیر شدیده بڼه باندې د اته د یو ولایت نه بل ولایت ته انتقال کوي په ډیر اسانۍ باندې.
مننه ډاکټر صاحب اسګر. تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکو یې موږ سره په خط کې دی، ځان راو پیژني، ځان معرفي کوي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ برنامه د پروګرام دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
قربان سم تمامه سم سلامونه ته تاسو ډاکټرانو ته خدای دې شروع وګړو به تاسو نه دا کلمه د هلمند ولایت روزانه.
وعلیکم السلام. نومو یو ځل بیا رحیمی صاحب.
قربان سم تاسو نه شنه اوریدل کی از هدا کلمه د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني وکړئ.
قربان سم دغه د روزانه موضوع خو نه ده شی دغه د هلمند ولایت کې ما اکثر مشمع چې په شری باندې خپل خبر ده سده سلطان محمد سروان صاحب ما د ډاکټر صاحبان سره خوشاله چې ما خپل الحمدلله څنګه د نړۍ بشمال 500 په نسبت دغه شی واکل دیولې دي دروته په دې نه دی ویلي خو دلته موږ په ګامون کې د سم ما ته شری نیولې نو هغه ته ماکسینان کړی موږ شری نیولې تاثیرات هم باندې کړی نو ما په تاسو په نظر باندې چې دا ماکسین څنګه د خبرې هغه ځنه د باندې کړی کړه ما شمع ته ماکسین پرانه دي کړی ابل کده ډاکټر صاحبانو اجازه یې ځکه ما د پوستکي لږه د پوستکي پر ناروغي باندې چې هغه ما نو پوښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه خپل خپل د ماشومان لپاره ده.
مهرباني
قربان سم ما د ډاکټر صاحبانو څخه نه پوښتنه ده چې زما د ودانې بچان دي نو هغه یو مشري لور چې مې ده تقریبا د 2 کالو ده او بل زی چې مې ده 2 کالو دي نو هغه دغه وخت ته د ماشوم ټول د وخت چې پیدا شوی دي پر داجیل باندې یو رقم تڼاک را پوت کیږي یعنی درې ورځې شوه بعد درې ورځې بس په دغه پوستکي باندې یو رقم د اوبو تڼاک را پوت کیږي داغه چې د وینو تڼاک باندې را پوت کیږي هغه تڼاک وو چې ازاینه چې مثال غټ ټپونه سي د ماشومان چې داسې ضربه وخره غزار چې د پوستکي دغه سیما جوار باندې پراته دي بدن یې ګرد ټپونه ټپونه دي یعنی مکمل پر جبه را پوت کیږي ټوټل بدن یې داسې دي چې روغ ځای نه ستروسه پوري زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دواوی پکړې دي شخصي کلینیکان ته به ولیدي داغه چې دولتي کلینیکو ته به ولیدي مدرو سماته ډاکټر د مریضانو تشخیص نه دی کړی چې د مریض د چی څه ده نو کچیر ډاکټر صاحبان ما ته پوښتنه لري زازره ما کچیر ډاکټر صاحبان د مهرباني وکړي تخنیک هم کار سره معلوم برخه د ماشومان یو ځګان دی تاسو ما ته معلومات راکړي دا د دې ما سره وغوښته مهرباني دا ماشومان په ډیر بد وضعیت کې قرار لري.
اتل صاحب الله تعالی د ماشومان ته صحت ورکړي د روغتیا هلمند یو ته موږ سره پاتسه اتمن ډاکټر صاحبان به تاسو نه پوښتنه مو کې خصوصا دغه د تاسو د لورکی او د زوکی د خاصې ناروغي پاکله ډاکټر صاحب بسګر اتل صاحب له هلمند ته تماس نیولې دی اول به د دوی د لور او زوی د خاصې بيماري پاکله ک تاسو څه سپارښتنه ورته وکړي بیا بل پوښتنه دوی د لودل چې د خپل ماشومان واکسین کړي دي د سری واکسین اخیستې دی دا وایي چې نور ماشومان نو هغوی هم واکسین کړي خو بیا هم په سری اخیستې دي د پښتون ته بیا ډاکټر صاحب شنواری جواب وایي. ډاکټر صاحب بسګر مهرباني
ډېر مننه د برک کوزو به د پښتون ته جواب وایم ډاکټر صاحب شنواری د لومړي پښتون ته لاړ
سم ده
نو شیر واقعاً هغه چې واکسین شوی همي په درې فیصد ته کې یعنی په سلو کې کې د شپې په درې کسان د شیر په ناروغي باندې اخته شي نو دا عام دغه د تشویش وړ نه ده دا یي خو په دغه ډېر پیشرفت نه یي که په شیر باندې اختم شي ډېر ضعیف شي د نیسي او اختلافات چې دي ما ته نه راوړي مقصد امکان دي شته چې واکسین مخیستي ټول واکسین شوي کسان نه نیسي یوازې په سلو کې ممکن د تدریو پورې کسان په شیر باندې اخته شي دا بله پوښتنه چې کړی ده چې ماشوم دغه لور او دغه چې دي زوی چې دی نو دا زه داسې خاص پوی نه شم نو ډاکټر صاحب شهزاد که ډېر پر کومه دوسیه لري مهرباني.
ډاکټر صاحب شینواری اتل صاحب له هلمند تماس نیولی دی وایو زوی او لورکی دی په جلد باندې تڼاکه راخیږي او بلری تڼاکه کله کله وینم کی او دوی ګری او سخت تکلیف ترنه اتل صاحب ته موږ سره یک تماس کیه ته
بس تاسو
لرم که تاسو زغاورم ورجنه وو ډاکټر صاحب شینواری اتل صاحب موږ سره په تماس کې دی او تاسو کې دی سپوښتنه ورنوکه نور
بله بله، اول خود دوی عمرونه مهم دی چې څومره عمرونه لري، دویم دا دی چې دغه ناروغي په کورنۍ په نورو غړو کې شته که نشته، بل دا دی چې څومره وخت کېږي په دغه ناروغۍ په دغه ناروغي په دې ماشومانو کې رامنځته شوې ده.
عمرونه یې وویل چې لورکۍ 8 کلنه ده او زوی 5 کلن دی. نور به دوی خپل ووایي. اتل صاحب نور معلومات؟
قربان سما دروته پورې زموږ د کورنۍ په قربان کې چې موږ یې نظر راغلي، اول خبر ادم شده چې مثال زغ ماشومان عمرونه دغه چې ده چې پیدا شوي دي، درې ورځې شخصي دي، بعد درې ورځې زغ مرضي ورسره ملګری شوی دی، هلته درنه هواس ورسره ملګری دی چې اوس څلور میاشتې ده، 2 کاله د زوی مو د 2 کالو دی، نو در اوسه پورې هغه مرضي ورسره ده. زموږ په قربانو کې در اوسه پورې داسې مرضي نه راغلی. منځ
کومې ورځې نه چې پیدا شوي دي دا ناروغي ورسره ده. ډاکټر صاحب شینواري،
بس درې ورځې ورسره شوی ده.
بله، نو دا کوم وصف چې اتل صاحب بیانې د خپل ماشومانو د ناروغۍ، نو دا ناروغۍ د میکروبي ناروغۍ ته نه پاتې کېږي، دا یو غیر میکروبي ناروغي ده. دغه ناروغان چې دي پوره پلټنې ته ضرورت لري او کافي معاینات باید دوی وشي، لکه هغه ناروغۍ چې معافیت ځپونکې ناروغۍ دي، د هغې لپاره په دې کې څېړنه وشي. لکه زیاتره معافیت ځپونکې ناروغۍ چې دغه جلدي تکالیف رامنځته کېږي، بعضې وختونه بعضې انتاني ناروغۍ لکه د سکیبس ناروغۍ او داسې نورو ناروغۍ چې هلته دویم میکروب یا بکتری میکروب چې کوم وخت کې مداخله وکړي، بیا دغسې دانې تڼاکې ابلې دا شیان را پیدا کېږي ورسره. خو معمولا دغه یو جلدي ناروغي ده. وطن صاحب ته زمونږ ښه توصیه ورته دا ده چې دا د نږدې نه د یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې لیدنه غواړي، تر څو یو دقیق تشخیص وشي او منظمه د تشخیص په اساس ورته اساسي تداوي شروع شي. نو ښه خبره به ده چې دا یو ښه د جلدي ناروغۍ یو تخصصي مرکز ته ویشي.
دوی ویلې چې هلمند کې دي، نه پیغام چالت به د جلدي ناروغیو د تداوي امکانات څومره. اتل صاحب تاسو موږ سره یاستئ؟
هو قربان سم، زه تاسو سره ما مدل ته په هلمند کې ډیر ډاکټران ته ویلي دي، خو بدبختانه بعد وان چې ورا کړې ما ته تشخیص نه دي کړی. اتا ما سي ته نه ولام په خبر کړی و دا چې د کندهار میرویس حزیر وختونه موږ ما دی ویلو هغه موږ دغه تاسو ناروغي دغه تبان ته ما ته ولا ساري مرضی ده یو څه قبول ته انتقال شي. مدنی کمر غزما نور ماشمان چې دغه ماشمان تر بازی کې انسان تیری دا شي نه دسیو چې دغه ماشمه سبب انتقال شوی ده. او بل دغه ما خبره ما ته وکړه په چنای شه په خالي کې و دا د ګروپ ته دا کار دی، دا د ګروپ یو دی کړه وین ګروپ جنا د ساو استاد ماشمان نو دا ما خبره ته کړې نو تشخیص نه لري ته کړی.
مننه اتل صاحب. شنواری صاحب، د اتل صاحب خبرې مو اوریدې، لکه چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کړې هلمند کې او قندار د میرویس روغتون نه هم واخسته، نور کومه توصیه تاسو ورته لرئ؟
خو دا څېړنه غواړي، ځکه بعضې ټپونه زخمونه که د دفتریا د وجې نه، حتی دا چې د پوستکي د توبرکلوز ناروغۍ هم وي، نو هغې لپاره کافي معاینات پکار دي چې باید د دې معاینات ترسره شي. نو که چېرته اتل صاحب په کابل ته راتللی شي، ښه مرکزونه شته دی، منظم ښه مجهز مرکزونه د جلدي هم شته دی، د انتاني هم شته دی، نو که چېرته مراجعه وکړي نو دغه تکلیف نه بده خلاص شي، ځکه دا خو د ډېر وخت راهیسې نه دغه ماشومان کړېږي. او آینده کې حتی دا چې د سپسس او د مړینې حالت ته هم په دغه حالتو کې دغه ناروغان تللی شي. نو ښه خبره دا ده چې یو منظم مجهز انتاني جلدي سنټر پیدا شي او اساسي درملنه دغه ناروغانو وشي.
مننه ډاکټر صاحب شینواري. اتل صاحب هیله لرو چې د ډاکټر صاحب شینواري توصیه مو اوریدلې دي. دوی توصیه دا و چې د انتاني ناروغیو کوم مرکز ته تاسو مراجعه وکړئ، که په قندهار کې یا هلمند کې یا کابل ته. ان شاء الله چې تاسو کوچنیان به ان شاء الله صحت یاب سي. ډیر مننه، ډیر مننه، تشکر، تشکر، مننه. بل ګران اوریدونکو هم په خط کې دي، ځان معرفي کوي. روغتیا د ژوند شتمنی برنامه پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته محترم او متخصص صاحبانو ته، همدارنګ د روغتیا د ژوند شتمنی د پروگرام ټول مینوالو ته. محمد انی پلحام مد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو یم، خو اسمه له مرکز نه لیکنی ولید.
الهام صاحب ستړی مسه مهرباني،
مننه. بس ژوندۍ واسه له قدرمنو ډاکټر صاحبانو څخه مو پښتنه داده چې دغه د شری ناروغي خو ډیره خطرناک ناروغي ده، خو خوشبختانه چې دغه وس واکسینونه سي راغلي دي، د ام دي واکسینونو پر اتاک سره دغه ناروغي ډیره کم سوي ده. نو دغه ناروغي کوم جنس ورته زیات مساعد ده، یعنی نارینه که ښځینه ده د ناروغي لپاره؟ او دوه مپښتنه ده چې د انتقال لارې کوم دي، یعنی که یو په کور کې یو ماشوم ور باندې اخته وي، باید کورنۍ نور غړي باید څه وکړي، د کوم لارو څخه باید ځانونه خوندي کړي چې هغه نور ماشومانو ته انتقال نشي. او درېمه پوښتنه مو دا ده چې کوم موسم د دې ناروغۍ لپاره مساعد ده، یعنی دوبی، ژمی، منی، پسرلی؟ او څلورمه پوښتنه دا ده چې باید کومې غذاوې باید دغه ناروغان وخوري تر څو عددي معافیتي سیستم یا عددي یا د بدن قوت او انرژي همداسې پوره واوسیږي.
مننه مننه الهام صاحب لزابل نه. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
بس یو ورسې پوښتنه مې دغه ولا په بخښنه
سره دا پنځمه پوښتنه سو مېرمنې
په بخښنه سره دا چې واخ زیات ونه نسمه دلته واکسینونه راځي خو مشته نه معلومیږي دغه واکسینونه موږ په کوم وخت کې د شری واکسین وکړو، په کوم وخت کې دغه د نور واکسینونه وکړو؟ نو دغه وخت کې چې راته معلوم کې سی ماشوم کنه وي پیدا کیږي په هغه وخت ورته تطبیقیږي او کورس ته بیا په نور میاشت ورته تطبیقیږي.
په دې ټولو مواردو باندې موږ په تفصیل خبرې کوو، په ځینو ته مخکې هم اشاره شوی، خو بیا به هم ډاکټر صاحبان ستاسو دغه پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب بزګر، الهام صاحب له زابل نه تلیفون کړی دی. اول پوښتنه دا وکړه چې دغه ناروغي په نارینه وو کې زیاته لیدل کیږي سره، یعنی نارینه کوچنیان ماشومان ډیر پخته کیږي که نجونې ډیر پخته کیږي؟ بلې ویلې د انتقال څنګه انتقال کوي، او که څوک په کورنۍ کې کوم ماشوم ولري چې هغه په شری باندې اخته وي باید څه احتیاط او لاره ونیسي چې نور پخته نه سي؟ بلې پوښتنه یې وکړه وایي په کوم موسم کې دا زیات سرایت کوي، او دا یې هم وویل چې کومې غذاوې مفید دي د روغتیا لپاره د ناروغ، او د واکسین پوښتنه یې هم وکړه. ډاکټر صاحب بزګر کواړی ټولو پښتنو ته ځواب وایي، کواړی نیمای ډاکټر صاحب شنواری ته پریک دی.
مو ټول تقریبا مخکې په دې من خبرو شی وو ډېر دغه نه دي فکر کوم ساده پښتني دي. نو اول دا خو دوه جنسونه کې فکر کوم په عین اندازې باندې په جنې یو الک کوم خاص فرق نه لري، په دوه کې په عین فیصدي پخته کېدل شي. کله کورنۍ کې یو ماشوم پخته یي نور ماشومان حتمی پخته کېږي، د دې مخنیوي پر کوم خاصه طریقه نشته، ځکه دا فوق العاده ساري دي. د تنفس د لارې د مبارد کوټه کې د ماشوم د پروتین استر 200 پورې هغه میکرو پاکوټې په دغه پات کېږي چې ممکن بل ماشوم راشي تنفس یې کې یا پلار مور که دیوی کوتی نبل کوتی تزی هم ناروغی پیو شکل من انتقال آول شید. د ناروغی زیاتره په یخ موسم که خصوصا در جمعی پا شروع که در کی لکه وشت پا افغانستان که واقعیت یا ویلت این داده چه اوه سر شو در اوه واقعی بدلون داده ده. بل خواله یه خواه داره چه ماشوم تا زیاد مایات وار کل شید، زکر چه اگر ستونی تکلیف لدی پالنی شخصله اصالات هم پکیه، نو دا دیر دیتا مسایده چه پل مایات دا بدن مایات کم شید، نو بهتره دا چه دیتا دیر مایی و بلن خواله وار کل شید چه بدن تقویه و تقویه شید و داره نشید. بل پښتنه
فکر کوم ټول جواب شي که کومه یو پاتې وي. وو وایي دلته واکسین راځي په کوم وخت کې دا واکسین د سری اخیستل کیږي؟
بالکل، د شری واکسین د افغانستان د ایمونایزیشن د واکسین پر پروګرام شامل واکسین دی. دا ټول ماشومان چې واکسین کیږي دا یې په نه میاشت نه کې معمولا په ماشومانو کې په لومړی ډوز یې په نه میاشت کې ورکړل کیږي، او مخکې سیستم خو داسې و چې دویم ډوز یې په 15 نه تر 18 میاشت نه کې ورکړل کیده. نو لومړی ډوز که د نه میاشتو کې وانخلي د نه نه تر 15 میاشت نه پورې لومړی ډوز اخیستلی شي، او د هغې نه وروسته بیا بل دویم ډوز ورکوي. لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل په نورو هېوادونو کې معمولا مخکې دی نه چې مکتب ته لاړ شي دویم ډوز ورکړل کیږي، خو په افغانستان کې دویم ډوز
مننه ډاکټر صاحب بزګر. مخکې له دې چې خبرونه ته راسم، مونږ په خپل فیسبوک پاڼه کې د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې اعلان خپور کړی چې نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د سری یا شری د ناروغۍ په اړه خبرې کوو. نو په هغې کې د مونږ ځینو مخاطبانو هم پوښتنې رالیږلي دي. ډاکټر صاحبانو ستاسو کې اجازه وي زه به هغه پوښتنې ولولم. ځینو ته جواب ویل شوی دی، خو بیا هم موږ غواړو چې دوی پوسی چې موږ پوښتنې مطرح کوو ولونې. د موږ یو مخاطب ده په نامه د حاجی سردار محمد، پوښتنه کړې له ډاکټر صاحبانو نه چې د شری مخنیوی څنګه کولای سو، موږ چې لرې پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته لاسرسی نه کیږي، موږ په خپل کور کې کنټرول کوو، دا چې وای شری ساری ناروغي ده چې دا خپل کور کې نور انسانان ځینې خوندې کړو. فکر کوم ډاکټر صاحبانو په دې اړه تاسو معلومات وکړل پورا تفصیل باندې، خو بیا هم که ډاکټر صاحب شینواری زموږ دغه مخاطب ته سوای وای د نن په کور کې څنګه کنټرول کو؟
بله، دا ډېر ښه پوښتنه هم کړې ده او د اساس ناروغۍ د مخنیوي لپاره ده. په لومړي قدم کې چې کوم وخت کې یو کس د شری په ناروغۍ باندې اخته شي، نو اول دغه کس چې دی دا باید کرنټین شي، یعنې د ده کوټه جدا شي، د اوسېدو ځای جدا شي د دغه ناروغ، البته تر څو د کورنۍ نور غړي د دغه ناروغۍ نه په عمل کې پاتې شي. او که چېرته د کورنۍ نور غړي د دې ملاقات ته ورځي، د ناروغ پوښتنې ته ورځي، نو دوی باید ماسک وکاروي او دغه خپل تنفسي سیستم محفوظ کړي چې دغه ناروغۍ اخته نه شي. نو دا په هغه حالت کې ده چې کله په یو کور کې یو مریض موجود وي ورسره. دوم، که چېرته لاسرسی موجود وي او دغه ناروغي، یعنی دا کله کله د هغه وخت نه تشخیصېږي کوم وخت کې چې دا ساحي ده، په کوم وخت کې چې یو ناروغ کې د شری د ناروغۍ هغه اساسي نښه چې د پوستکي هغه سرې سره مخه یا هغه سرې دانې چې راپیدا کېږي، دا څلور پنځه ورځې مخکې هم دا ساري. نو که چېرته څوک دغه سره په تماس راغلی او خاریاتو کې او دو ایمونوګلوبولین د لاسرسی ولري، نو که دوه اویا ساعتو کې دننه دغه خلکو ته دا واکسین وشي، د دې ناروغۍ نه بچ کېږي. او که چېرته په اطرافو کې لکه پوښتنه چې شوې ده چې موږ څنګه له دغه وکړو، نو ښه خبره دا ده چې ناروغ د کرنټین شي او نور خلک یې د هغه کب ملاقات کوي، نو د ماسک څخه استفاده وکړي او خپل ځان دغه ناروغۍ څخه وساتي. دی تر ټولو د مخنیوي ښه لاره ده. او واکسینونه باید په هر صورت کې واکسینونه وشي، ټول ماشومان واکسین شي، تر څو په آینده کې دغه ناروغۍ په مقابل کې مقاومت حاصل کړي او دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. زموږ بل مخاطب په نامه د عمر ګل صدیقی لیکلی دی، د تقریبا یو تبصره کړی ده، معلومات لیکلی دی، وای سره یا شری چې د یو ویروسی ناروغي ده چې معمولا په ماشومتوب کې رامنځته کیږي. د لیکي چې دغه ناروغي د تنفسي سیستم له لارې خپریږي، معلومات دقیق دي، او د پوستکي سره دانو تبه ټوخی او د سترګو سرواله سبب کیږي. فکر کوم معلومات دقیق دي. څنګه ډاکټر صاحب شنواری؟
د نړیوال صحي سازمان چې دی په عامه پوهاوي او د عامو خلکو په ژبه یو ډېر ښایسته تعریف یې نشرې لپاره جوړ کړی دی. چېرته یو ناروغ تبه ولري په داسې حال کې چې دا ورسره جلدي سره مخه یا په سرې دانې ولري، نو تاسو شکمن په شری باندې شئ. نو دا یو لنډ تعریف دی د ټولو خلکو دپاره چې تبې لرونکی ناروغ چې سره مخه په وجود کې ولرله، نو دا تنظین اجزان ساتي د کرنټین کې او دا ویروسي ناروغۍ په شری باندې د اخته کېدو مشکوک مریض دی ورته. او که چېرته موږ عام تعریف د طب په ژبه باندې راشو، نو وایي که چېرته یو ناروغ چې تبه ولري ورځونه زیاته وي او دی ورسره د سترګو سوروالی، د زکام ته ورته اراض او ټوخی ولري، نو دا مشکوک په شری ناروغۍ مریض دی.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بسګر، زموږ بل مخاطب دی په نامه دی شفیق الله مشفق، لیکلی دی چې زما یو پوښتنه ده، او آیا شری دوهم ځل هم یو شخص باندې راتلی شي کنه؟
نه، کله چې یو چا شری تیر کړی دوه ځل په شری نه راځي.
بل د مونږ ګران اوریدونکو یا مخاطب دی په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې نومې دی سرګر افغان، که سردار افغان، لیکلی دی چې شری چې ماشوم پر خپل وخت کې واکسین شي بیا تاثیر نه پریکوي، یعنی که واکسین شي نو بیا د شری څخه خلاصیږي. دا یې تبصره کړې ده، پوښتنه نه ده کړې. واقعا ډاکټر صاحبانو په دې اړه معلومات ورکړل کافي. بل زمونږ اوریدونکې ده، مخاطبه ده، پلوشه د پښتونخوا تخلص کې، پلوشه بیبي پښتونخوا، لیکلی دی چې موږ ته علاج راوخی. وایي چې ناروغي زړه ده، هر څوک پیژني خو د شهري خلکو نه یو خبر، علاج وایي موږ ته راوخی. ډاکټر صاحب شینواری.
بله، اصلا د دې په باره کې مختلف بله خبر مروج چې هغه زیاتره خبرې د مریض ناروغانو په نقصان باندې دي. د ترې په هکله باندې را شو، دا خپل یو ښکېدونکې ناروغي ده، داسې مشخص تداوي او دارونه لري. او په تداوي په اول قدم کې چې دی د ناروغ کرنټین کول دي تر څو نورو ته دغه ناروغي ته نه لاړ نه شي، چې چې ناروغ باید کارنټین وي ورته. په دویم قدم کې ناروغ باید استراحت وي، په آرام ځای کې استراحت ولري. په درېیم قدم کې دغه ناروغانو ته خواړه باید خواړه ورسېږي، خاص کر د مایاتو غني خواړه دې ناروغ ته ورکړل شي ورته. یعنی غذا نه بې دغه ناروغان چې اکثر سپي ته ځي ته ځي د وزن کمول ته ځي، نو ځو ته ښه خواړه ورکړل شي ورته. په درېیم قدم کې موږ دغه ناروغانو ته چې دی د طب آراموونکي دارو ورته ورته چې همدي کې تر ټولو ښه دارو پرستعمول دي چې هېڅ نقصان نه لري، دارو ته ورکو طب آرامه شي. همدارنګه کوی شو چې ګروفین هم ورته ورکو، خو نور دارو لکه اسپرین او راز دېنه باید جدن مخنیوی وشي دا ور نه کړل شي ورته. د ټوخي د ارامتیا د خاطر د ټوخي ضد دارو ورته ورته ورکو چې دغه ناروغ ټوخي ارامي ورسره. که چیرې په ناروغ کې بل بکتریایي ناروغي مداخله کړې وي، ناروغ په بل بکتریایي ناروغي باندې اخته شوی وي، نو بیا دې ناروغان ته انټي بایوټیک هم ورکول کېږي. بل د مهمه دارو دوا چې ده په دې ویټامین اے ده، نو ماشومانو ته چې څومره ریسرچونه څېړنې شوي دي ډېره مفیده تمام شوې ده. ناروغانو ته ویټامین اے ورکول کېږي چې هغې اندازه معلومه ده. د 12 میاشتو نه پورته ناروغانو ته 12 ویټامین اے د مسلسل ورځ لپاره ورکوو. که چېرته د 12 میاشتو نه کوچني ماشومانې ته 6 میاشتو پورې نو دې مونږ 500 یونټه ورکوو د 2 مسلسل ورځ لپاره. که چېرته د 6 میاشتو نه کم کوچنی عمر ماشوم وخت شوی نه ده، تقریبا 3 ورځې وروسته بل درېیم دوز هم ورکول کېږي.
ډاکټر صاحب شنواری غاګ مقاتو وصل شو، ډاکټر صاحب شنواری غاګ مقاتو وصل شو. فکر کوم په نت کې څه تغیر راغی، کله دا مایکروفون ځان ته نږدې کړئ یا موقعیت د تغیر ورکې شاید بهتر بسی. اورید مخه
ستوز به صحیح شو ان شاء الله.
اوس بهتر شو، اوس بهتر شو. مهرباني خپل خبر ته دم ورکې.
نو نو ناروغ خو تدابیر په هغه منظم ډول قرنټین دا استراحت دی، هغه خواړه ورکول چې غني په مایاتو باندې غنیر مایات ورکول ته د آرامتیا د خاطر ناروغانو ته پرستامول او بروفین ورکول کېږي، او د ټوخي د آرامتیا د خاطر ناروغانو ته د ټوخي د آرامېدلو لپاره دارو ورکول ورته. که چېرته د بل بکتریایي ناروغۍ شواهد ولیدل شي نو انټي بایوټیک ورکول کېږي، او ناروغانو ته د ویټامین اے ورکول کېږي چې ماشومانو ته ډېر اړینه ضرورت دی. په لویانو کې هم دغه ویټامین اے موږ ورکولی شو. په دې اساس که چېرته د ویټامین اے د کمبود نښې ولیدل شي یا په معایناتو کې ثابت شي.
مننه ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب بازګر شرعي په کوم حالت کې کېدای سي د مرګ سبب سي، یعنی ډیر خطرناک وي، او موږ په افغانستان کې د تاریخچه پاک له څه معلومات لرو؟ نو موږ په پښتو باندې شرعي دا یا سري په دري کې مرته سرخکان وای.
ډیر مننه. و د تاریخ شخ خصوص خاص معلومات نه لرم چې دا خو کله چې په نور نړۍ کې شروع شوه دا وایرس مته راغله، نو کې دي شي هغه په افغانستان کې شروع شوه. خو عمومي په 1903 پته کې د دې واکسین دغه شو په را پیدا شو، نو دا معلومی چې دغه د مخ کې وو موجود په دنیا کې. په اختلاطات یا د مړینې سبب هم ده، سببونه دغه دي، دا په نمونیا ده یا په سینه بغل باندې اتا کېدل دي، انسفالایټس دي، عصبي تکلیف رامنځته کوي، په سترګو ړندوالي سبب کېږي. نو د زیاتره د مړینې سبب نمونیا ده. ته په دا کې پر مطلوب هیوادونو کې هم د واقعیت ممکن کې مې چې په زور پیښو کې تر درې وو پیښو پورې د مړینې سبب په ماشومانو کې هم لیدل کېږي. نو فهمي دا شی ده کې دلې شي، نو هغه مړینې نوره دنیا کې رامنځته کېږي. او همدغه علت یې دغه د سینې ناروغي دي چې د سینې ناروغي بل میکروب باندې اخته کېږي او هغه د مرګ سبب کېږي معمولا.
ډاکټر صاحب بازګر، دلته د روغتیا نړیوال سازمان یو چارت خپور کړی، دوی وایي چې د تیرې اکتوبر میاشتې نه تر د تیرې مارچ میاشتې نه تر اگست میاشتې پورې دغه هیوادونو یو لست خپور کړی چې د شری ناروغي پکې و. په پایل کې د عراق نوم راغلی، بیا لغنه وروسته پاکستان ده، لغنه وروسته ایتیوپیا ده، یمن ده، هند ده، قزاقستان ده، د روسیې فدراسیون ده یعنی روسیا، رومانیا او قرغیزستان او افغانستان. افغانستان لسم هغه کده مرتبه کده، لسم ځای کده. د سخار چ پټول نړی کې دا بیماری ستو خبريږي. ډاکټر صاحب شنواری په کوم حالت کې تاسو یو ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو سره په شفاخانه کې بستر سي او کله بیا کور ته لیږي چې کور کې تداوی تعقیب کړي؟
دا ناروغان لپاره چې ته باګړې نه ورکړې او په ابتدایي حالت کې نو ټول نه خو بستر دی لپاره د کور بستر دی، ځکه په شفاخانه کې د څه کوم خاص درملنه نه غواړي ورته او کوم چې دی
بلې
کوي شي په کور کې هم وخت دی.
سم
نو په هغه صورتونه
مهرباني
په هغه صورتونو کې مخصوص په خپل شفاخانو کې بستر او چې هغه په باګړي ورکړي اختلاطات یې ورکړي ورته او اختلاطات زیاتره موږ ډېر مرګار ولیدل. ناروغان موږ ته په دغه اختلاط کې راځي، دا څنګه موږ سره چې ناروغان هم راغلي دي چې هغه د سترګو التهاب ورکړی دی او بیا وروسته داسې یو ناروغ چې هغه موږ سره نازینه هم شو ړوندوالی ورته ځوان زلمی و بېچاره ړوند شو، نو داسې ناروغان هم په دې اختلاطاتو کې هم راځي. بل یو اختلاط دی چې هغه عصبي اختلاطات دي، انسفالایټس دی، دا کېدای شي چې میاشتې وروسته چې د چا ورته فکر هم نه کېږي او دغه اختلاط ورکړي ورته چې دا هم د مړینې سبب کېږي، یو خطرناک اختلاط دی. تاسو ځوانۍ او په کوم عمر کې دغه مشکل سره مخ شئ او حتی دا ناروغي دغه ناروغ د مړینې سبب شي. نو اختلاطي ناروغان چې باګېډي ورکړي شفاخانو کې دي او عام رجانو ته هم د اختلاط ورته کوي.
مننه ډاکټر صاحب شنواری. اگر چې غږ مو په ورستي او څو لحظو کې قطع وصل سو خو بیا هم تخنیکی همکار اشاره کوي چې ګران اوریدونکو په خط باندې دی، ځان راو پیژنې، مایکروفون مو خدمت کړي، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، مهرباني.
سرور صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
او مننه، خوشاله وسې کې ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محمد احمدی بغلان نه زنګ ولا محترم جوړ لوغ چې فرام
احمدی صاحب د منګ اوریدونکو تل لمسره همکاري مهرباني وکي. بغلان څنګه د وضعیت بغلان کې؟ تاسو به شری نه خبر سوې؟
او مننه سرور صاحب، واخه دا وړي موسم کې د چا څو کور ما شمال خو ریکام نه وجو تقریبا نو ما خو دوه پښتنه دلته سرور صاحب ډاکټر صاحب نو یو وخت زه خپل دغه تقریبا سن می دیار لسو شاوخه زه دا یو شاکر ملمو ما ډیر لږ تللی مو دی ته چې دا شری ونی ولا ما د چا فکر کوي چې سرور صاحب موږ ډیر وڅ کړي نو په دغه کلمه ډاکټر صاحب نو دا پښتنه وځي دا یو خوب ډیر نقصان لري تقریبا نه ما خو زه خو ډیر زوبل کړم ینه سنن جګو تقریبا کوارې شغل کوای شو زما شوم خو غټو ما تقریبا ډیر لږ یل وسن کله نو ما تقریبا نو په دغه وخت کې بد بختی راغله سرور صاحب ما دا کله ما د سر وخت مې دوی سو نو ما ډیر تقریبا یو سره ما جته پروت ما هغه وخت کې څه خاص چا توجه نه کوله نو ما دې اړ چا خبره بد خاطر تل را ما دې شد نه نو په ټول کې څو ګرو وسو واکسین نو مخې وخت نه واخله واکسین نو کې دا ورکو ما شمان ته ورکو ته په ټول کې څو ګرو خدمات خره باندې خو په دغه خپل باندې احتیاط باندې وختو کې دا لکه مخکې سم ویل سرور صاحب دا غي
راګ مقتصو احمدی صاحب تماس لکه چې قتصو ډاکټر صاحبانو احمدی صاحب د منګه تل اوریدونکو دایمي له بغلان نه تماس نیولې یو دای وای چې دای مهرباني وکړه خبرو ته دمو ورکې. بلې
څه بلبد او په پروګرام ډاکټر صاحبانو په څنګه دا یو خوب یې تاسو باندې نو باندې کوي به نو تاسو باندې ما پښتنه وا څه څه محترم
یعنی څوک چې په سری باندې اخته یې چې یخي وبوشکي توان ورته کې ګټه هم دم پښتنه ده.
بله بله او دا خو یو خپل تجربه مې ورته چې ما ډېر ولټیا کول یو خوب لپاره او سرور صاحب مننه.
او سم ده ډاکټر صاحبانو واتمن تاسو توصیه ولري. ډاکټر صاحب بسګر د احمدی صاحب پښتنه ته وای دیار لسکلن او ما سریونی ولم یا خو بومې وچکلی او ډېر په تکلیف کړم حتی وای وختان مې توې سول وای اوس خدای واکسین ستاسو په وخت کې وای واکسین مونږ
بلې وو فکر نکوم کړه د یو بو پر کوم ارتباط ولري برعکس یو بو د جن ناروغ تبه لري او مایاتو ته اړتیا لري نو وو ضرورت دی که تر می وای یا نیمګر می وای خدای خو یو بو دا چې د دې وختان ممکن لته بلڅ بي او داغه د شریکي معمولا ټول اپیټیلیل ټیشو دا یو قسم اوجرات دي چې اپیټیلیل دا د جلد او داخلي ماما ټول اما چې چې دي هغه چې دغه تشوي چې ولې دغه وایرس په دغه باندې حمله کوي، نو د ویښتانو د تویدلو په دغه پوینشم ممکن بل چې د بل ناروغي ورته د شیر په څنګه راځي د شیوي او ممکن مورقي یا بل څه نو الاتي کې دي بل څه
مننه مننه ډاکټر صاحب بسګر د خبرونه تقریبا 12 دقیقې پاتې دي، په دې پاتې وخت کې غواړو د شریر د وقایې او د ځان ساتلو او ترنه د ځان ساتلو په اړه باندې وغږیږو. دلته د ما معلومات سره ټول میکل وای د سری واکسین له 2000 کال نه تر 2022 کال پورې د 500 میلیونو کسانو ژوند ژغورلې دی، او دغه ناروغي هر کال په نړۍ کې د 100,000 نه تر 130,000 کسان اکثر له 50 کالونو نه د کم عمر کوچنیان واجني، او تیر 2023 کال کې په سلو کې 3 کوچنیانو ته په نړۍ کې د سری د ناروغي لومړنۍ ډوز واکسین لګول شوی و. دغه رقم 500 میلیونه کسان جوړلی دی په 2012 کالونو کې، ښکاری چې واکسین ډیر موثر دی. ډاکټر صاحب شینواری، دغه واکسین د افغانستان په ټولو روغتونونو کې میسر دی او مراکزو کې، او څنګه ورکول کیږي؟ مفت دی، وړیا دی، کنا باید سړی پیسې پرې کړي؟ ډاکټر صاحب شینواری،
د سپاتلو پروګرام شته په کې کوم یو سنتر د کیګ ان ټول کې دا د کیګ ان وته دا د نورو واکسینو سره چې میمار واکسین دي دا مشترک ډول لازم او سره د خپل منظم تقسیمات مطابق دا تدبیکي مفت نه رايغان دي ټول وګړو ته د کیګ د چانه د پیسو یا کمبل تقاضا نشته، هر څوک کوي چې د واکسینو څخه استفاده وکړي. البته کوم وخت کې چې پروفتونونه کې ماشومان تولید کېږي دوی ته یو کتابچه ورکول کېږي چې په هغه کې ټول منظم معلومات د واکسینونو د میاشتو د هر شي لیکل شوی، نو دوی کوي چې هغه په سیستم تعقیب کې خپل ماشومان منظم واکسین کې او دغه د شری په شان د ډیر او نورو د ساري او خطرناک ناروغیو څخه خپل ماشومان محفوظ کې وي ساتي.
او ډاکټر صاحب، څو دوز ده؟ دوه کډري
دوز ورکول کېږي.
د ما پوښتنه دا وه ډاکټر صاحب شنو وایي، څو دوز ده واکسین؟ لویانو ته هم امکان لري ته واکسین تزریق سي که دوی نه یې کړی واکسین؟
بله بله، وو لویانو ته واکسین نور هیوادونو ته چې څوک ځي یا لویانو چې مخکې واکسین نه یې اخیستی په هغوی کې د دغه د په مرض په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته دی، نو که هغې واکسین شوي نه یي په هر سن کې چې یي هغوی هم واکسین اخیستلی شي.
ډاکټر صاحب شینواری، بله پوښتنه مو تاسو نه ده، دغه واکسین خپله جانبي عوارض لري؟ تبه یا پارسو په هغه ځای کې چې ستنه لګول شوي څنګه؟
واکسین خو تبه کېږي، نو کېدای شي که چېرته صحیح شرایط مساعد نه شي، پوستکی پاک نه شي، یا هغه تخنیکي مشکل وي، کس پوره دغه مهارت ونه لري، ورته امکان لري چې موضوعي پرسو افسې دا شیان دا دغه کې منځته راوړي ورته. او واکسین په ولنه تبه هم لري، اکثره واکسینونه چې کله تطبیق شي ناروغ کې موقتي وخت لپاره تبه ورکوي، ځکه دا خو چینه نیمه ژوندي میکروبونه دي، وایرسونه دي، په مقابل کې وزیر عبدالعمل او خیر عبدالعمل د تبې په شان دي.
ډاکټر صاحب بسګر، په کاناډا کې د واکسین دغه پروسیجر څنګه ده؟ هلته هم هر ماشوم باید واکسین شي؟
بلې، وزارت د منظم د واکسینیشن ډېر منظم پروګرام دی په مکتبونو کې، ګرچې د افغانستان په شان کور په کور نه ګرځي، خو دوی ټول ماشومان راجستر دي، صحیح راجستر دي دولت سره، او هغوی ټول غم خوري، نو زیاتره دوی په منظم پروګرام په مکتبونو کې لري. ټول مکتبونو ته والدین ته اول ورکوي چې کوم واکسین څه وخت په تطبیقیږي، او اجازه شته چې ماشوم واکسین شي کنه، ځکه د واکسین کول لپاره د کورنۍ یا د پلار مور یا څوک چې ماشوم څاري د هغوی د اجازه ضرورت لري، نو د هغوی مطابق یو فورم ډکیږي او بیا د واکسین کول اجازه ورکړي.
د سې رپورټونو مها په دې وروستیو وختونو کې چې ځینې کسان افغانستان، امریکا یا کاناډا ته تلل، د دوی د تاک پروسه د همدغه واکسین د خصوصا د سری دی واکسین خاطر هم ځنډیدلې و ځنی واکسین درلوده
وو او همدغه پیښې دي دوی واکسین که اکثره نلته واکسینې مخکې دینه چې د نور هیوادونو ته راشي او که دلته راشي په دغه دي په امریکا کې ما یو ځل ته درس وی هغه پانتون کې درس وی نو هغه د پاره پورتنه کړو چې باید واکسین شي د کاغذ د ماشومتوب واکسین کارت نه درلوده کاغذ درلودل نو واکسینونه د ماشومتوب واکسینونه ورته نه کول نو دغه دی هغه ضروري دي چې د هیوادونو ته د ماشومتوب د واکسین سرټیفیکټ باید ولري یا د سره د واکسین شي
زه کلونه مخکې تللیم خلیج ته کویت ته تللیم البته مې درس ویلې بیا څو میاستیم چې تیرې کړې یا څو هفتې په مکتب کې بیا نفر راغلل وزارت صحت امین ټولې بوتلو واکسین راته ولګاو د ما واکسینونه وکتل یو هغه د هغه واکسین وو نه ما په بدن کې هغه بي سي جي لکه توبرکلوز او هغه راکي هغه یو پیژند نور ته هغه بي سي جي ولګاو ما تل وینات تل لري فکر کوم دغه د سری واکسین راته ولګاو اوس نه د پیاد نو په ټول هیوادونو کې څوک چې ورځي غوي ګوري چې دغه واکسینونه لري کنه خصوصا هغه سرټیفیکیټ هغه گواهی نامه باید ورسره وي همدا څه ده کنه ډاکټر صاحب
بله وو سرټیفیکیټ ګوري خو ځینې دغه ډېر اعتبار هم نه کوي سره دغه ځینې هیوادونه دي چې سرټیفیکیټونه نه قبلوي او د سره واکسین په کې د عربي هیوادونو کې خصوصا
نو په اوس نړۍ کې دغه مسافر لنډې سوي دي خلک اکثر له یو هیواد نه بل هیواد ته ځي نو د بيماروي وقایه هم جدي سوي ده ډاکټر صاحب شنواري دغه واکسین خپل جرته جوړیږي په افغانستان کې خو نه تولید دیږي فکر کوم هند کې جوړیږي یا نور لکم جنې واردې افغانستان ته
منخو بالکل امکانات د هلر شو واکسین جوړ کو دا اکثره واکسین چې موږ ترازی هغه خیراتي واکسینې کومکی واکسینې یعنی موږ د عمر او توانایي هم له رجعان ته خو واکسین انتخاب کو او د نړیوال د دندران او د کوم اکاونټ ریپورت ودانې چې موږ دې سره کومه کوي نو څو واکسین راځي دا راته د کیجو سیستم روان دی ورسره نو موږ واکسینونه احتیاج یو محتاج یو تر واکسینونه موږ نړیوالو کومکونو لپاره کرایي دا څو دغه موږ تطبیق کوو نو موږ چې څنګه موږ چې مشخص دی لپاره کوم دغه نه لرو چې یو خو کوالټي یا کوم خاص کوم دغه انتخاب کړو دغه په وخت کې شته دغه ضرورتونه شته دی زموږه ستونزې لرو
گاونډي هوادونو کې هم نه جوړیږي لکه پاکستان ایران یا ازبکستان یا هند کې
ډیر معلومات نه لرو خو هم کې زیاتره واکسین شته ځکه هغه واکسین چې موږ شفتي خصوصي سکتور کې بعضی راځي لکه د هپاتایټس بي لپاره واکسین دی ایمونوګلوبولین دی نو زیاتره هندي کمپنۍ دی نو هندي هم کې امکان شته ته جوړیږي پاکستان نو واکسین په نوم باندې کوم خاص شی زموږ ملک نه وارديږي
او څنګه ساتل کیږي چې واکسین وارد شي بیا په خاصه درجه د حرارت کې ساتل کیږي محافظت کیږي سلکارونه غورځي څنګه ده معلومات
واکسین خدای شي شاید چې د سره خپل انډیکیټر یعنی هغه یو شاهد یا دا معلومات کې چې دا شاهد یو د حالت تماس کې راشي چې هغه کې واکسین خراب دی نه زره تغییر کړه واکسین یې نه تطبیق یې هغه یو ښکار چې دا خراب دی واکسین هر واکسین خپل درجه د حرارت لري چې درجه د حرارت کې د انتقال شي معمولا د 2 الی 3 انټیګریډ د درجه کې دا د واکسین د ساتلو لپاره ده او د فابریکې د کارخانې د لابراتوار نه چې واکسین ځي تر دې د وخت پورې چې نارو سره چې دا به یخچال کې وي او په شرایطو کې وساتل شي
مننه ډیره ډیره ډاکټر صاحب شینواری یو دقیقه تقریبا یو نیمه دقیقه د خبرونې پاتې ده په دې یو نیمه دقیقه کې اول ډاکټر صاحب شینواری تاسو ګرانو هیوادوالو ته د شری پاکلا چې څنګه ځان تر وساتي په څو جملو کې پیغام وړاندې کوي بیا ډاکټر صاحب بسګر هم مهرباني وکړئ ټول هیوادوالو
ته زموږ د سپارښتنه ده چې ناروغان په اول صورت کې د روغ او ماشومان او روغ انسانانو څخه جدا کې قرنټین کې په بیل یو ځای کې وساتي خما خې ډاکټر خو خې ډاکټر د وګړي چې تا ناروغ د بيست چې به بستر شي او که چې د بستر نه د کور تر ولین دا کې ولري چې منظم د ډاکټر د هدایت مطابق دې ته تداوی شروع شي ورته او هغه مکسان چې ماشومان او پکې به غوري کوي
مننه
واکسینې یا بهر شرایط وجنه هغه به ماشومان واکسین کې خپل
مننه ډاکټر صاحب بزګر ستاسو لاندې سپارښتنه دوه جملو کې مهرباني
کله چې ماشومان ډاکټر په صفات باندې کار کوي د شیری ډیر پکې میولې د لچ د کورانه د به غوري د وجنه اړاند شي وي یا نور تکلیفونه ورته پیدا شي او تد مرګ سبب شي وي د بد مرګ په موږ یو بد کلچر لرو کله چې ته به ولر دوی ته د حیوان پوستکی غوندي خصوصا په مشرقي وادونو کې ماشوم ته بلدي او غیر مرګ سبب کیږي بل سترګې په عادي منځلو باندې کله چې میکروب چې ولري هغه په منځلو او صابون په عادي دغه باندې پاکيږي نو ضرورت نشته چې سترګې پټې کی ما دوه درې واقعات په شفانه کې ولیدل چې د دې وخت سترګې پټې ساتلې په پټې په
لګولو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي زه له ډاکټر صاحب شاه محمد چنواری د انتانی ناروغي متخصص چل جلال آباد څخه د موږ میلمو مننه کوم همدارز له ډاکټر صاحب فرید بزګر د انتانی ناروغیو د متخصص څخه چې له کاناډا څخه زموږ میلمو مننه کوم